ازادي راديو قدر من اوریدون کو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته لا ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوي کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اجانس د طالبانو په کنټرول کې راینن خبرې ورکړې چې پرون د تورخم لارې څلوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې شل د نیمروز د وریخم او پلل لارې 15 او د هرات د اسلام کلال لارې څلور شپېته کورنۍ هیواد ته رستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج شوي دي، خو پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناده افغان کډوالو ډلهیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بګدلی نن شپه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کو د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابت ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د محمدي په خبره دا ماشومان کالر کلي ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لار کې بند پاتې شوي او سا یې ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغان اسرمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان اسرمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شابودین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان اسرمیاشت ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. د خیبر پختونخوا په کور مکه د شویګانو او سونیانو له اوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیالسو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه یو چارواکی د نوم د نخو د لوپ شرط نن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 28 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 134 تنو ته رسیدلی دی. په کور مکه چارواکی وایي لا هم په ځینو ساحو کې د ځکیږي چې د درولو هڅې روان دي. د نومبر پر 28 لا شو یمېشتي صاحب پاره چینا پیښور ته د مسافر پر موټرو د وسلوالو په یو بریټ کې 15 څلوېخ شو او څلور سونیان وژل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو دغه راز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 350 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-14 ډول جیټ الوتکو او رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگټن له تایوان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیه پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی مونږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوی دی. د خبری ټول کې تاسو فرشته صاحب د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دې خبرې ټولګه کې د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ د جرمونو نړیوالې محکمې له حق قضیونه هم هرکلی کوي چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوی.
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نڅاو د توګه او مینو سره ژوند کول دوی ته ستونزمن دي.
دا منځکا شې په سی توګه وګوري، په سی توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سره کې کار کولای شي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم شته را سره ملوسي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو پر افغانونو د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي یو سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې داوي چې د تهران او کابل اړیکې پراخ شي. علي رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارز افغانستان د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. په دې اړه نور جزئیات په سټډیو کې را سره از مونږ همکار احمد شیبر دی هغې نه بیاورو.
علي رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی ټوب دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې په سپراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅه وکړي. همدارس به د افغان کډوالو له عمله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیاته کړي. شغله بیگدلی کابل تل رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې لاټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیون افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به نږدې 2 میلیونه بیا اسناد او افغانان لخپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي راټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ازاجي راډو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅول دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم راټاک سره په طبيعي ډول د خپل سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم ښودلی ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نه لري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطع سره د زمانې له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راټاک چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسیږي، دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې د نړیواله قدرت ته ورسیږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په دې خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د شاغلي بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استاذ حسن کاظمی قومی د سیشن بی پروس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلي متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبره هم وکړه چې له نوي استاذ علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره شاړي کړي، خو د چباندې درې کلونو له تیرېدو وروسته لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خبرګولې په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. د غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلی وو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسنی چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخله په سترګه ونه ګوري.
د رضایت مننه شي بر صاحب وړاندې نور راپورونه هم شته را سره اوسې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمونو نړیوالې محکمې له هغه قضیه هرکلای کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو او دغه محکمې ته راجې شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې وایي کېدای شي د اقدامات د دوی د وضعیت پر بدلون اغیزې ولري. نولهار په دې راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. ICC په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 9 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیې په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څیړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفه سالارزی او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
دا اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده خبره د تعویض امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم خبرونه ته خراغلې. ګارډین ورسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو مېرمنو چې د طالبانو له لوري راټولې شوې په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو مېرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بایومټریک پروسې پر مهال د طالبانو له خوا د ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي رادیو ته په زندانونو کې د سوالګرو مېرمنو بندي کول او دوی سر هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
مرا کوشتن کې اګلنارینې مت کې د ویرونو شتا چې خیرات وکړي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یوه ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومیټریک کړی وم او بیا یې بایومیټریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومیټریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومیټریک ته وړل کیږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره دا ولی دا حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو ارګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
ارګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یاغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یاغی ډلې وایي تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په جواب کې عملیات پیل کړی دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې:
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قومندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 کال کې پیل شوه چې په ورستیو کې د جګړې لومړی کرشي نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه 13 شنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو 13 شنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. هغوی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکي ساحې په نشه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیه او ایران یې ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر 2/3 برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ته کونړ سړکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورونه جماعتونه او خنځی رنگ شوې دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپل مینې او سیمې پریخي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالې شپې ورځې تیرولې. اوس ډيري بیرته خپل ورانو ویجاړو کورونو ترستانه شوې دي. د دې ترڅنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومان هم بیرته خنځی ته مخه کړي په شوق درسونو ته ځي، خو د ودانۍ نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې ترې درسونه پات
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې په خوا د زده کوونکو بیروبار زیاتو، خونځي ودانې درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نو چې باران به کتابونه کتابچی او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستانی پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړی دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف آزادی راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرې وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي.
مونږه تعمیر نشته او شونکړې کولې چې ډېر شاګردان سبق وي. مونږه اسلامي امارت ته وخت نه لرو چې مونږه تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خون کې او مسولین بیا وایي دومره زین لري چې لباران په کې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچانو لارو کې 2 ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خپه کړی دی.
بیخی تغرسو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنۍ مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواری لپاره هڅه پیل کړی دی. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړی درې کلی کورونه او خونځینه دي چې د تیرو جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته بیا هم خراغ لای تاسو کولای شئ چې زمونږ د راپورونه ورته نور راپورونه د متن په بڼه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالت ول ولای او کولای شئ زمونږ ویډیو پروګرامونه زمونږ په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او انستګرام کې تعقیب کړئ. د روزګان اوسیدونکو وای چې د تیرو جګړو لنا پاتې چاو د توغو او ماينونو سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی. دوی زیاتوي چې غنی سیمې لا هم د ماينونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړي توګه د دې ګواخ اصلي قربانيان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سیمې د ماينونو او ناچاو د توغو څخه پاک کړي ترڅو هغوی په ډاډه سره خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دی ل ماينونو او ناچاو د توکو پاک شي ترڅو وکولای شي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماينونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه شونځي ته لاړ شي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې تر سره کړي. دا خبرې د حاجی نور محمد دی چې د خپل کلی یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي شوی. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماينونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټول کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي.
غریب
دا اورزګان غنی سیمې لا هم د ماينونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوي سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندوی موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماينونو له خطر څخه پاک کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې وسرو څخه مداهله ده چې دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاک شي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي. بس
موږ د ټولو صدا غوښتنه چې موږ د سیمه پاکه کې نه موږ د غوښتنه بل نه لرو چې موږ د ځمکه پاکه کې نه دي بدون چې خوشاله شي به ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم ځمکه چې پاکه شي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت غنی سیمی هغه چې ماينونو پکښه کې کرل سی ولا ماينونو پاکی کړی دي خوای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا وکمنې دوه څخه ورسته د امنی کومندانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمی ټوله له نشاو د توکو په خوانی شخصي ماينونو څخه پاک کړی دي چې په تیر کې د جګړې زیات تمرکز وباندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یو ناچاو دی ملوی په توسط زخمی شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسؤلین سیمې ته رسیدلی دي. ان شاء الله.